أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پرېښودلو ته اړ کېږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر، په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه ویستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخېږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولی داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یو نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کېږي، طبعا له وطن نه لرې کېږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، به داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کېږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کېږي. نو لازمه ده چې احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته ورځي، دغه پاک له دې معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد په هکله بیا هغه ته ورتلل؟
ګورئ، دا مسله ډیره مهمه ده. موږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له هغه اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړ وي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاړې ډېرې بیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د موږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هېواد ته ورځیم بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي، نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذه کېږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي، ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کېږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هېواد فرق کوي. په دې کې د موږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلک با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ول شي.
او کچره دا وضعیت هم د دوام وکړ که څه هم تاسو په خبره کې روښانه شول چې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي، د دې وضعیت دوام څومره زیان رسوونکی ده؟ دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پویږي نه یا ځان نه پوي، دا څومره سنگین تمامېدلی شي دا وضعیت کم دسي دوام وکړي؟
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده، حاکمه ده، یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر غیر قانوني ووتله، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده، د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزی هم په دې طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وزی د غلطه ده غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی چې بهر لاړ شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سرقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. خدای مو کړه کم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپل کسان دي او بیا کورنۍ دي چې موږ په لاسها او په سلها او مثالونه لرو داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مسباسب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکړي هر څه سنجوي هلته قانون مراد کوي په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپل ډېر زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغیر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. او نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورو دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مسباسب، سره له دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل هم لږو کسانو څخه یاست چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره شوې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي، سفر کوي، په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان دسی دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډیپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې اوسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو د ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره، او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې، خصوصا امریکا کې، تراشي یا دلته ځان عیار کې ژوند خوش بندو کې، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. نو دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپله د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوال په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمون سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
ما لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
Thank you. افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمنی، استرالیا، کانادا او هالند د بهرنی چار وزیرانو پر طالبانو په دیورستوی کې ژغ وکړ چې سیدا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیدا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوې حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغې کنوانسیون ته متعهد شو، او د هغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کالو را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامي رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورزلا، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت شایي ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته څو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضي مملکتونه دغه د سیدا کنوانسیون بدون د هیڅ نوع ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضي پکې بعضي ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضي بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه، یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسوي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2002 کال په جریان کې، او هغه یې ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي. او خاص طور باندې چې کده اغه عضویت ولري د ځباسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی در بس ویج دا کنوانسیون نه مونږ امضا کوو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دا شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوالو قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا کاناډا جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي اورزلا جان د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې شوي دي د دې قضیې پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي هغه خو ستای د داخلي امور کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دې چلند چې دیو ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دي دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي د هاګ محکمې ته راوکاګل شي دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمه د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلي دي اکثر عملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دي اشتراک یې کړی دی هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه اکثر عملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي. نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه 3 کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب باید دا وي چې دوی د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلی یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تر کوو. سلامات اوسئ.
مننه تاسو له حبچنه.
ಪಸಹತ್ತಿನ